مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زبامیر ساحل درته خراغ لاستویم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د سوات او پیښور چارواکي وایي په وروستۍ زلزله کې د سلګونو سکولونو او کالجونو ودانیو ته زیان رسیدلی دی. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامي د دوی له تنخواګانو د لکونو روپیو ګرځولو تور پورې کړی او نن د نړۍ یو شمیر هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د شام شخړې هواري په مخه خبرو ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د سوات تعلیم اداره وایي تیرې زلزلې شاوخوا 1.5 سکولونه او کالجونه اغیزمن کړي دي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. د تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار الملک تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویلي چې یا خو دې نږدې ښوونځیو ته زده کوونکي انتقال کړي او یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. په زلزله کې د سیدون جنو کالج ودانۍ ته هم زیان رسیدلی. د دې کالج یوې زده کوونکي نوشین احمد مشال راډیو ته ویل د ویرې له لاسه صنف یا کلاس ته نه ده تللی.
تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور دې زمونږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا ډېر زیات خراب دی. او لیکن کلاس نه وانه غسل چې مونږ یې دلته وختنه کوي چې بل بلډینګ راکړي چې زمونږ ټایم نه ضایع کړي.
انتظامی چارواکی وایي انجینران یې د ودانۍ حالت لیدلو ته استولي او که ځینې ودانۍ د استعمال وړ نه وي نو هغه به تړي او د متبادل بندوبست به هم کوي. هلته په پیښور کې یو شمیر سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمیر ودانۍ اغیزمنې کړې دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دې په چټکۍ ترسره کړي. د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیګانی بیان کې راغلی پرویز خټک تیره ورځ له وزیر اعظم نواز شریف سره د کوهستان زلې ته ولاړ او هلته یې تر زلزلې وروسته د مرستندویه کارونو پر وروالي د خپګان ښودنه وکړه او انتظامی چارواکو ته یې په بیړه د هلو ځلو کولو امر وکړ. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامي تور پورې کړی دی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولي دي. د خاصدار ځواک یوه سرتیري صوبیدار داود تیره ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په جرګه کې یې له حکومت سره پرېکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې 3,00,000 روپۍ ستنې کړي دي.
په جرګه لوند ای پی یو ظاهر الدین صاحب داغه فیصله د میر سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په توسه په تلویر کې خپل یونی ملاکر پی جرمونه میر مرصاد خان ته داغه کاغذ ورړو. مرصاد خان په داله ول خبره اته وکړله چې انتظامی توس نه 11,35,000 جرمونه وړي ته.
د خاصدار سرتیرو ځواک وکړ چې که تنخواګانې پوره ورنکړل شوې نو په پیښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. هلته د پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي او دا مسأله به څیړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د یو بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې لیوي ځواک یوه چارواکي نن سهار مشال راډیو ته ویل پیښه تېره شپه هغه محل شوې چې د قبایلي مشر میرګل خان بجرانی قافله لر مارواړ سیمې تیرېده. دې چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویل په چاودنه کې دوه کسان ژوبل هم دي. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې ذمواري منلې. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتی حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن ویګا ویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار 9:30 تر ماښام 5:30 بجو روان وي. هلته د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل انتظامیه له دوی غوښتنه کړې چې په امنیتي ډول په حساسو ځایونو کې سرتیري ځای پر ځای کړي، نو ځکه دوی هلته پوځ استولی دی. الیکشن کمیشن په سند کې د ووټ ورکولو له څه د پاسه 4,000 مراکزو څخه 5,500 ډېر حساس ګرځولي دي. کمیشن زیاتوي په پنجاب کې شاوخوا 83% مرکزونه حساس دي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 60 وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویاند تیمور بیګا مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. دوی ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجهغار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. دا عملیات پر داسې مهال پیل شوي چې وسلوالو د چهارشنبه یا شروع پر ورځ درقد ولسوالۍ ونیوله. تیمور زیاته کړه چې په پرونی ونښتو کې 15 ولسی وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي چې پکې درې ماشومان دي. وسلوالو لاسنې دي ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسیې سره په خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شالون بیګا وویل جانکاري غواړي ایران او روسیې ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. خو د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا تیر ماښام ویل د شام ملګري هیوادونه په هغه هیواد کې سوله راوستی شي.
موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره خبرې وکړې او بیا د شپې ناوخته د ګڼ اړخیزه خبرو تر پیل مخکې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ترکیې او سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا ولیدل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو یوې نوې ټولنې جوړولو امر کړی دی. د کرملین په ملاتړ د ځوانانو دا نوې ټولنه د شوروي اتحاد د وخت کومسومول او زمرک یا څارندوی ډلې ته ورته ده. په دې اړه د پوتین په پرونی فرمان کې د ځوانانو چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه د جوړ کړي. فرمان زیاتوي د دې ټولنې جوړولو موخه په هغو دولتي تګلارو کې ښهوالی راوستل دي چې د نوي نسل روزنې لپاره عملي کیږي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په سوات او پېښور کې چارواکي وایي د دوشنبه ورځ زلزلې د ګڼو سکولونو او کالجونو ودانیو ته تاوان رسولې دي.
زلزلې په ورځ باندې موږ غوڼې سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پونو کې ځو ګرنه موږ پونې ډېرې خرابې دي. موږ د دیوالونو موږ غوڼې شو دي.
د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیری وایي انتظامی له تنخواګانو لکونه روپۍ ګرځولې دي.
دوسنا فردن فردن پولیټیکل ایجنټ ری ریزر روپۍ کټ کړې دي. د کرکا بلا په سوتوتی
په تخار کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې شل وسلوال وژل شوي. د شام شخړې ختمولو لپاره نن په ویانا کې نړیوالې خبرې دوام لري. سندرې به هم در خپرې کړو. مشال راډیو سره اوسئ. د نن ورځې لومړی موضوع تر زلزلې وروسته د حالاتو ده. د سوات تعلیمي اداره وایي تېرې زلزلې شاوخوا د تعلیمي ادارو شاوخوا 150 ودانیو ته تاوان رسولی دی چې پکې ځینې داسې دي چې نور د استعمال وړ نه دي. په دې تعلیمي ادارو کې یو د سوات د نجونو کالج دی چې زده کوونکي وایي دوی له ویرې د لاسه هم اوس صنف یا کلاس کې نه کینی. د کالج مشروای د بی اس سی د زده کړو برخه هیڅ د استعمال وړ نه ده. هلته چارواکي وایي د غیزمنو شوی ودانې او جاج اخلي او ژر به اقدام وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورت کې.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ڈی ڈی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه 150 تعلیمي ادارې متاثره شوې دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي.
اراوند 150 سکولونه داسې دي چې هغه تنه متاثره شوې دي خو کافي اله پورې تقریبا 20 سکولونه چې هاي پرایمري شامل دي هغه اوسه پورې موږ سره ډکلیئر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغه کې ماشوم دوباره په کلاس کې ځکینولو ریسک نشي اوسه. نو موږ اوسه ټولو ته دا اطلاع کړی چې یاره کربل سکول وي، پرایمري وي یا مډل وي یا هاي وي، نو هغه دي سکولونه هلته شفټ کی او که هغه صورتحال نه نو په کرایه باندې چرته دي ځای ونیسي.
هم متاثره تعلیمي ادارو کې د سوات پوهنتون، جهانزیب کالج او د جنکو لوی ښوونځی سیدو ډیګری کالج هم شامل دي. سیدو ډیګری کالج کې د چارواکو تر مخه 1400 جنکۍ زده کړې کوي. د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خورازي په متاثره کمرو کې زده کړې نه کوي. په دغه کې یو از د کوونکی وای
زمانم نوشین احمد دی او زه فورث ایئر کې يم. تقریبا بیلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زمونږ نشورات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا ډېر زیات خراب دی. موږ ځکه نن کلاسونه وانه غوښتل چې موږ یې دا غوښتنه کوو چې دا دې صحیح کې او موږ دې فلحال بل بیلډینګ راکړي چې زمونږ ټایم نه ضایع کړي.
د ډیګری کالج پرنسپل تلت قمر وای چې د کالج پوره ودانه متاثر شوې ده ول دوی د جینکو زده کړې بیا هم جاري ساتلې دي او کالج نشي بندولې.
کپاسټی د کالج زم سره اولریډی نشته. زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ دی. د مخکینه استاد وګوري چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل کمزه سنگل سټوري ده. الته بیا هم څه بچت شوی خو کمزه کې ډبل سټوري ده. الته کې ډیر زیات خراب حالت دي.
د سواد طالبي ادارو او خاص کر د جینکو متاثره کالج ستونزو په اړه د سواد مرستیال کمشتر محمود اسلم وزیر هم د کالج ته ورغلو. دوی په دغه موقع خبريالانو ته وویل
کله چې ما په خپل وکټو وکیل چې دې کې د سپورشن شته چې هغه د اوسېدو اوس قابل نه دی. دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ سره ای سي سي ان ډبلیو ایکشن سي ان ډبلیو دا موږ سره موجود دي چې دا سه ټیکنیکل شی دی. په دې باندې دوی موږ ته ریپورت راکړي. کدی وایي چې دا د اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج ته دا اډوایس کو چیرې تاسو بل بندوبست وکړي.
سواد کې د تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه متاثر شوی تعلیم ادارو کې د شلو زورونه تر 15 زورو پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغه بیا ودانې یا مرمت لپاره به د صوبای حکومت نه مرستې غواړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هلته چارواکي وایي چې د ګول یا دوشنبه د ورځې په زلزله کې د خیبر پښتونخوا د سلګونه دولتي ښوونځیو ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی. د پېښور د اندرشیر سیمې میډل سکول په ودانۍ کې درزونه پیدا شوي دي خو لا هم ماشومان ورته زده کړو ته ورځي. د سکول ځینې زده کوونکي البته وایي اوس په ښوونځیو کې ویریږي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پېښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چاودې شوې دي. د دې سکول په چاودېدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي. د دریم جماعت یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې غټ غټ چاودې دي وایي چې دی او ملګري یې په دې کلاس کې لناستې ویریږي.
او د زلزلې په ورځ باندې موږ غوښتل سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پونو کې ځوګل موږ په پونو ډېر خراب دي کنه اوس موږ د دیوالونو موږ غوښتل چاودې دي. که خدای مقابل د زلزلې راغلم خدای مقدا په موږ را پروږي. موږ بیا سکول سکول
د اندرشیر میډل سکول هډماسټر محمد جانزیب خان وایي چې دو د سکول د ودانۍ لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړي دي او دا چې د سکول د تنګوالي لوجه ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناشتي بل ځای نشته.
یاره خطر په پګشتره من هایر دابیس ته ماغیم انفارم کړي دي. هغه د باګدنی اپلیکیشن ورکړي خپل ډیو ته چې دا کیس سړي لګه خطرناک دي. پرون بیا ورپسې بیا د چکم د سی ان ډبلیو والو هغه هم راغلی و. هغه هم دا کړی څو کتل او هغه دا مشاهده وکړه چې دا د کریک سړي 3.5 mm پورې دي. نو هغه وی چې دا هم د کلاسونو کې د دې کلاسونو کې تاسو ماشومان مګې نه وي او دا خطرناک دي د ماشومان د سکیورټي حواله سره.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي.
هغه موږ ټول هغه ته ویلي دي سی ان ډبلیو ډپارټمنټ ته چې هغې لاړ شي هغې سروې وکړي. کایا کم بلډنګ دغه دي ډینجرس دي چې کم یوزبل نه دي هغې کې موږ فوري طور باندې پرونه د انسټرکشن ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي. او دویم نمبر باندې رینټډ بلډنګز ور لوګورې چې باغی کې لانګ ټرم پروټنټس دي استعمالې دي کنه ځکه چې سکول جوړیږي نو هغه باندې کوم کال دوه کال لګي.
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل ودیر شو سکولونو ودانې ډېرې زیانمنې او یا په بشپړه توګه لنګې شوې دي او نږدې د 800 سکولونو ودانیو ته لږ زیان رسیدلې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زرګونه خلک بې کوره کړي دي. په غرییزو سیمو کې میشت خلک وایي تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی په لار کې خنډ ولاړوي خو هلته وسلوالو طالبان ویلي په ځپل شویو سیمو کې یې خپلو غړو ته د اوربند ویلي. نجیب عامر د فرانسې او جرمني خبري اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی.
د فرانسې خبري اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو درې مشپه هم بغیر لس قسمه سرپنا نه تیر کړه او ژغورون کې ډلې هڅه کوي چې لری پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 2.5 کچې زلزلې په دوړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلې او زرګونه اغیزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموار ځمکې د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورت حال د دوی په لاره کې خنډونه چوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولی. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندویه توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو ویستلې او دوی یوازې 10 خیمې په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کړي. نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلې تخار ولایت دارقد ولسوالۍ نیولې ده، خو ډی پی ای خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سې شنبې په ورځ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپلې غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي. خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي. دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی دی چې د دوی لتن خاګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. دوی تیره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال ویل په جرګه کې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې د دوی د ګټې یوازینۍ سرچینه ورباندې بنده کړه. دوی ګواښ وکړ چې که تنخواګانې ورنکړل شوې نو په پېښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
تیره ورځ بانو کې د شمالي وزیرستان خاصادار ځواک د یوې غونډې پر مهال تور ولګاوه چې یو ځل بیا پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان خاصادارو سالور کمپنۍ اتمه نهمه لسمه او سور لسمه نه 1,10,000 روپۍ کالدارې کټوتی کړې. دوی وایي دوونه یې وړاندې د پولیټیکل انتظامیه سره د مشرانو په واسطه جرګه شوې چې ورسره یې فیصله وکړه چې 1,50,000 کالدارې به دغه سالور وړه کمپنۍ د جرمانې په توګه ادا کوي او دغه فیصله کاغذات ورسره پراته دي. خو دوی وایي دوه ورځې وړاندې چې ورته د ستمبر میاشتې تنخوا راوړل شوه نو انتظامیه ورنه 1,10,000 روپۍ کټوتی بیا کړې. د شمالي وزیرستان خصادار ځواک کمپنی نمبر 8 صوبېدار داود مشال ریډیو ته وویل وړاندې هم انتظامیه ورنه کټوتی کړې.
دا ژاړو کې مشپتم یونیسی سیزي موجوده انتظامیه ستمبر تنخوا چې کیمه دوکانه بند کړې و په جرګه لوند ای پی یو رودین صاحب داغه فیصله د میش سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په تو سه په تلویر کې خپل یونی ملاکری پي جرمونه میش د خپل خور چې کیما دکانه نګاری نګاری د پر هر وخت یوري آی پرین میش میرصاد خان ته داغه کاغذ ورړو. میرصاد خان په داله ول خبره اته وکړله چې تنظیمي تاسو نه 11,35,000 جرمونه تاسو نه وړي ته دا درخواست کی چې میش غریب خصداري دا سره سر د میش سره ظلم ده.
خصدار زوا کمپنی نمبر 14 دا صوبیدار ارسلا خانوای خصادارو د آمدن دغه یو وسیله ده په تنخوا خپل د کور ضرورتونه پوره کوي.
دا مسول ده بلاف سرونه ته چې دا موجوده پولیټیکلی ده د میژ د غریبونه دا
پر یو دور وی دا کاغذ پلوز شدا چې میش کیسی تا کلا ورغللی اول چې بایې توسنا فردن فردن پولیټیکل ایجنٹ ری ریزر ری پی کټ کړی دی دا کیر کا بلا پس سوتی دا یو وسیله وا چې میش تر کس دوری تن خوا
کمپنی نمبر 9 صوبیدار فرمان وای ظلم زیاتې دی ور سره نه کیږي
بار بار د خور قریب کس دور نه دای پیسې کټ کوي او په داش میش تر داس کتون دی چې اغه تقریبا او زیون دی د میش تر 3000 روپۍ ټوټل دی اغه تنخواه دو داس خلک تی چې اغه په کېره شه اسه سامان نشته راشن اخلي جوتای د میش تر نشي کچره دا غور په ونه شولو میش به په باندې شه احتجاج کی روډ به بلاک کوي انه بعده به میش د گورنر خو ته احتجاج وي په هر غز باندې داس جوتای میش د نه سره نشي قبل ولای
په دې اړه مو چې کله شمالي وزیرستان میران شاه کې پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سره د غسادارو دغه کټوتی پاړه تفصیلی خبرې شوه نو چې د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر ترمنز په جرګه کومه فیصله وړاندې شوه وی هغه خلاف ورزی به نه کیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اردن کو سبا په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو لپاره رایا چول کیږي د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل له اسلام آباد سره د ټلیفون په کرخه دی معلومات تر ترا کوي ریاض د انتخاباتي کمیشن څه ویلی دی
جی بالکل دا د پنجاب دولس او د سن اته ضلع دي چې په هغې کښې به سبا دغه بلدیاتي وټونه اچول کېږي د الیکشن کمیشن تر مخه سهار نیمې بجې به دغه د وټونو عمل شروع کېږي او تر مازدیګر پنځنیمو به روان وي دې دوران به په منځ کښې هېڅ قسمه دمه نه راځي تر څو چې د پولنګ سټېشنو خبره ده نو په سن کښې چې کوم دی هغه درې زره بلکې درې نیم زره نه زیات چې کوم دی نو هغه انتهایي حساس او دغه رنګ د اته زره نه زیات پولنګ سټېشن چې کوم دی هغه حساس ګرځولی شوي دا شان دی د حساسو پولنګ سټېشنو شمېره چې کوم دی هغه درې اویا فیصده جوړېږي دغه رنګ په سن
دا په پنجاب کې په پنجاب
جی دا په پنجاب بالکل دغه رنګ په سن کښې چې کوم دی نو هغې کښې هم تقریبا پنځلس سوه نه زیات چې کوم دی نو هغه حساس پولنګ سټېشن دي د الیکشن کمیشن چې کوم یو درخواست کړی وو د کوم د مخالفې ډلې ګوندونه دي د هغې په خواست باندې فوج ته چې هغې دي خپل ځوانان چې کوم دي یا رینجر هغه دی په پولنګ سټېشنو باندې ودرئ نو د کومه چې د فوج د مطبوعاتو څانګه ده یا آی ایس پی آر دی نو هغې د هغې په وینا دغه درخواست منلی شوې دی خو دا فوجیان به په پولنګ سټېشنو باندې نه وي ولاړ بلکې دا به د څه قسمه ناوړه پېښه رامخته کېږي یا د امنیت مسله رامخته کېږي نو په هغه صورت کښې به دوی په یو کال باندې به دوی ځان رارسوي دا به چمتو وي دغه رنګ د یو لاک نه زیات چې کوم دی نو پولیس والا هغه په ډیوټۍ دي او ورسره کویک ریسپانس فورس به هم په ډیوټۍ باندې تیار ولاړ دي د دوی سره و دې نه علاوه الیکشن کمیشن چې کوم دی نو څومره چې هم ریټرنینګ افسران دي نو هغې ته د مجسټریټ اختیار ورکړی دی په ټولو کم کمو ضلعو کښې چې وټونه کېږي نو هلته کښې 144 دفعه لګولی شوې ده هغې تر مخه په وسلې هر قسمه چې لایسنسي وسلې
هم بندیز دی صحیح دی ډېره زیاته مننه ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه له اسلام آباد
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14513 19380 او 15218 کلو هرڅه اوریدلی شئ
په پا پاکستان کې د وفاقي پلټنو ادارې اف آی اے د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی پر ټولنیز شبکې ټویټر د عدلیې پر ضد د بیان ورکولو په تور نیولی دی په پا پاکستان کې دا د ټولنیزو رسنیو په استعمالولو د گرفتارۍ لومړی قضیه ده خو ځینې قانونپوهان د پاکستان انټرنیټي جرمونو مخنیوي پر قانون انتقاد کوي او د اف آی اے دا کار د بیان ازادۍ ضد بولي شبیر جان معلومات راکوي
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څانګې په پېښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلی وکړو چې د دوی یو ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی وو اف آی اے د دې په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولی دی
زمون پراپر کوڈ اف کنڈکٹ دی مون دا گے مطابق سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز چلو او کدا سی پیو ٹویٹ بانی خلق ریس کی گیو دا کورون نو چتی گی او دی ملک با آزادی رائے سو ایسیت پاتی شی
بلخوا پا پیخور کے کارکون کی دا مدنی ٹولو نغلے قامن نسیم چی دا انٹرنیٹی جرمونو دا مخنیوی لپارا ولاندے کلشوی قانون باندے کار کوی وای چی دا بل لا پا پورتو گا عملی شوی ہم ندے ولی باید حکومتی ادارے دے دا بنیادی حقونو پا موساتی
موجودہ وقت کے دے قانون نفاذ ہم نے دے شوے او آغے نا باوجود چے کم دینو ایف آئی اے آغا پا یودا سے شی باندے پا یودا سے ٹویٹ باندے رئیس آرکڑے دے وغان انٹروگیشن کئی او پولیٹیکلی آغا حراس کئی دس عدلیے دا یو کیس متعلق چے کم دینو اقل کنسن ظاہر کر دے نو دا کنسن ظاہر کول خود پاکستانی شہریانو چے کم دینو بنیادی حق دے
بلخوا پا پیخور ہائی کورٹ کے وکیل شہاب خٹک وائی چے دا قانون باید عام اولس تا پڑاگا کلی شی زکا چے ددوی پوینا جن وکیلان ہم لا ددینا ندی خبر
زمون پمل کے قوانین اکثر مونگا دا باہر ملکوں نے ریمیڈ را واپلو او دا اغا لیول قوانین ناقص کو چھ کم لیول تمونگا رسیدلی ہم نے زمونگا یو بلا بد قسمتی دادا چھ پپا بے او قانون رالو نو اغا با اخبار پر ریڈیو پر ٹی وی باندے زکا چھ قانون خلقو تقول چھ دی متعارف کول اغا انتہائی ضروری دی اس قوانین جوڑ شی خصوص کی خبر ہم نے
دا پمل دا چھ دا وکیلان او دا مدنی ٹولو نغڑی وائی چھ دا ایف آئی اے لخوا دا جلال قاضی نیول دا پاکستان لمبے دا کیس تے چھ پ سوشل میڈیا پر ٹویٹ کول باندے نیول شوی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
اور دن کو افغان چارواکی په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د شلو وسلوالو وژنې او د دیر شو جوبلیدو داوا کوي. د تخار والی ویان تیمور بیگا مشال رډو تویل په وژل شویو کې بهرنی وسلوال هم شامل دي. د ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجهغار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. تیمور زیاته کړه چې په پرونیو نښتو کې 15 ولسی وګړي هم وژل شوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور شوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاءالدین او خواجه غار ولسوالیو په قودو او چخاتو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نشټو په ترڅ کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لانی دی پیل کړي. تیمور وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ تصفیه کړي. د درقد ترڅنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاءالدین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې حمله وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي.
عصمت ساروان رپورټ مو اورېده. او راځئ چې اوس هم د عرفان خان د سندرو واورو.
حقیقت کی اصل راز صداقت دے
عرفان خان په غږ مو سندره اورېده او اوس هم د خبرونو لنډیز ځکه چې په پېښور کې نهه نیمې او په کابل کې نهه بجې شوې. د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا یو نیم سل سکولونه او کالجونه اغېزمن کړي دي چې پکې ځینې د کارولو وړ نه دي. تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار الملک تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویلي چې یا خو دې زده کوونکي نږدې ښوونځیو ته انتقال کړي او یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. هلته په پېښور کې د یو شمېر سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې ډېرې ودانۍ اغېزمنې کړي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندوی کارونه دی په چټکۍ ترسره کړي. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 11 لک روپۍ ګرځولې دي. د خاصدار ځواک یو سرتیری صوبیدار داود 13 ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په جرګه کې یې له حکومت سره پرېکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې 3 لک روپۍ ستنې کړي دي. د هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي. له کوټې سره نږدې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې د یو قبایلي مشر میرګل خان بجرانی په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. بلوچ لیبریشن آرمی د بیگانې چاودنې ذمہواري منلې ده. سبا په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتی حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیگا په یو بیان کې وویل چې ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار و نیمو تر ماښام 5 بجو روان وي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 10 وسلوالو وژنې او 150 ژوبلېدو دعوه کوي. وسلوالو راسه ندی ویلي او په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د تیر پیر په ورځ راغلي سلسلې نه حکومت په فوري توګه متاثرینو بحالۍ لپاره امدادي کاروایانې شروع کړې دي. د ادارې په وینا چې ټولو متاثره ضلعو ته به د امدادي رقم سلسله د راروان د ګل د ورځې نه شروع شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره زور ورکړی دی چې په سلسلې سیاست نه دی پکار، نو د وزیر اعظم دا خبره مثبت سیاست ته اشاره کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې اختلاف رایه د جمهوریت حسن دی، خو د کومو معاملو تعلق چې د ملک او قام د مستقبل سره وي نو د هغې په اړه د فکر او عمل هماهنګي. ادارې وایي دا خبره خوشاینده چې په مجموعي توګه ټول سیاسي ګوندونو د زلزلې نه پس مثبت کردار ادا کړی دی او په حکومت کې غیر ضروري تنقید نه دی کړی. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت مخکې اعلان کړی و چې ورته د نړیوال کومک ضرورت نشته، خو اوس د نړیوال مدد لپاره په 3 نومبر یې یو نړیوال کانفرنس رابللی دی. نو که دا د وفاقي حکومت په مشوره شوی وي نو ښه خبره ده. ادارې اخیره کې لیکي سیاسي ګوندونو له ملکي معیشت، خارجه پالیسي او قومي سانحاتو باندې سیاست نه دی پکار، بلکې د کوم مفاد نظر کې ساتل پکار دي. په مهذب ملکونو کې په دې معاملو قومي اتفاقي رائے ته ترجیح ورکړی کیږي. پاکستان کې هم په دې امورو سیاسي یووالی پکار دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د زلزلې نقصاناتو په اړه لیکي چې متاثرینو لپاره په امداد کې د اضافي ضرورت دی. ادارې په وینا کې حکومت ګڼي چې دا رقم کافي دی، نو په زیاده دی چې دا رقم متاثرینو ته ورکړی شي. که حکومت یې خپله د دې رقم نه متاثرینو لپاره کورونه جوړ کړي نو ښه به وي. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د کورونو ملبو چتولو لپاره څومره رقم پکار وی. صرف 2 لک روپۍ خو د یو کور ملبو چتول کافی نه وی، نو کور به څنګه جوړیږي؟ ادارې وایي متاثرینو لپاره د کم امداد اعلان شوی دی، نو که حکومت د دې زیاتول لپاره په بهمی مشوره سګونجایش روباسي نو دا به حکومت لاړه یو ښه اقدام وی. او په دې لړ کې د متاثرینو مدد لپاره د نړیوالې مرستندوی ادارو نه امداد هم اخیستل کېدی شي. اج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په ماضي کې په سیاسي بنیادونو تکرارونو او تبادلو له وجې د حکومت نظام متاثر شوی دی. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ضلع حکومتي نظام په ښه توګه ساتلو لپاره او د برتیانو نظام شفاف جوړولو لپاره اوس یو ښه طریقې کار خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترقیاتي منصوبو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده، کوم چې د ترجیحاتو تعین کوي. د ادارې په وینا مقامي انتخاباتو نه پس عام اولس اوس په دې تمه دی چې د مقامي حکومتونو غړي او ادارې خپل کار په ښه توګه شروع کړي او اولس ته اسانتیاوې ورکړي. نو په دې لړ کې پکار ده چې د ضلعو په سطحه یوه غونډه وکړی شي او په هغې کې په اهم انتظامي معاملاتو باندې په یو ځل خبرې اوشي او دې سره سره منتخب غړو ته د کار کولو موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیې خبرېدونکو ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ پارلمان ته ویلي چې د دین یا اسلام پیغمبر د سپکاوي مجازاتو قانون د ناسمې کارونې مخه دی ونیسي. بلخوا امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یو وسلوال تر وژنې وروسته احتجاجونه پیل شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد سیاستوالو ته ویلي چې دا خبره یقیني کړي چې د توهین رسالت د قانون لاندې نیول شوي کسان د دروغو او ذاتي وجوهاتو په بنیاد جوړ کړی شوی مقدمو کې گیر نه کړل شي. توهین رسالت په پاکستان کې په مذهبي لحاظ د نازکو موضوعاتو څخه ده چې د الزام د ثابتېدو پرته هم یو تن د خلکو لخوا د وهلو، ټکولو او مرګ سره مخ کولای شي. ناقدین چې په یورپی هیوادونو شامل دی وای د دغه قانون غلط استعمال کیږي او تر مخه یې سلګونه کسان گرفتار کړل شوی دي او ځنې د بند او نور د پانسای د سزا سره مخ دي. د توهین رسالت قانون په اړه د سپریم کورټ دا فیصله د ممتاز قادری د مرګ د سزا د برقرار ساتلو سو نه ورستو مخې ته راغلی. ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر سیکیورټی ګارډ وو او نوموړی یې په دې وجه په ډزو وجلی وو چې د توهین رسالت په قانون کې یې د اصلاحاتو کولو خبر کړی وه. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې د هند تر اختیار لاندې کشمیر کې د یو اوچت باغی کمانډر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې د وژنې وروستو د غلطه احتجاجونه شوي دي. د هندي پولیسو په وینا دغه کمانډر ابو قاسم نومېده او د ناقانونه ګرځول شوي لشکر طیبه ډلې د جنگي مهم د سانګې مشر وو. هند وایي چې لشکر طیبه په 2003 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې حمله کړې وې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. هند تور پورې کوي چې پاکستان کشمیری وسلوالو ته پیسې او تربیت ورکوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد د کشمیری یاغیانو یوازې اخلاقي مرسته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ویانا کې د شام شخړې هواري لپاره د یو شمیر هیوادونو غونډه کیږي چې پکې په لومړي ځل د ایران استازي هم برخه اخلي. په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر مازیګر او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیګا ویانا ته ورسیدل. د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایي د شام ملګري هیوادونه هلته سوله راوستی شي، خو د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر بی بی سی ته ویلي دوی باید د شامی ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ وکړي. اسبت ساروان معلومات راکوي.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیې ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري ته تیار ده او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریشتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حمله پیل کړي تیر شپه ویانا ته ورسید او ټاکل شوې چې نن د څو هیوادونو له جګپړو ډیپلوماټانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوی دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایټالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن جګپوړي ډیپلوماټان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر له ریاضه بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لری کې ډالر پرانستل شي. که د سولې خبرې نوي موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو او باید د قدرت اندول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لری کېدو لپاره لار هواري شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
دا مشال ریڈیو دا
افغان چارواکي وای د کندوز او غزنی پر زندانونو ته پرویدونو وروسته په هیواد کې د جیلونو امنیت لپاره نور تدابیر خپل کړي دي. په دې وروستیو کې له هلمند د یو شمیر زندانیان کابل ته انتقال کړل شوي دي. د هلمند چارواکي وای دا یو عادي اقدام دی، خو رسنۍ وای دا کار د زندانونو ماتولو خطر مخنیوي په مخه شوی دی. احمد تکل معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي، د هلمند ولی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادې راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان نه سپټ معمول په عادي پروسس باندې هغه متامین سي الته دي هغه انتقالي کابل ته ممکن ول حالت درې سو سلو سو نفر وي ول پیرو سپټ نفر انتقال سي دا ډېره واري تبي روتين کار ده.
د رويټر خبري اژانس راپور لمخه لشکرګاته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو ل پایل ورسته چارواکو د دې ونی په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری اژانس د هلمند د امنیت قومندانۍ د وایند محمود آشنا له قوله راپور ورکړی چې وای د کار زکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تېښتې کیسه تکرار نشي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشې کړل. افغان امنیتی ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری اژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګاه له محبس څخه د زندانیانو په خوشې کولو وتوانېږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند اژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شندې شوي. صدیق صدیقی زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همدار زیاتونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکو امنیتي ځواکونه تل د تیارسي په حالت کې دي.
او سم راځي چې د هارون باچا په غږ د غزل وو.
دا ژوند له زهرو تک خو به خمارن تیری دې دردن تیری دې دلدارن تیری ژوند له زهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو دک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی اشوند لزہرو.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا د اسلامي دولت یادایش په نوم د وسلوال ډلې اعمال د اسلام دین ضد بللې دي. د دې شورا ویان تیر ورځ مشال رډیو ته ویل داعش د خپلو کارونو په وسیله اسلام د یو قهرجن دین په توګه خلکو ته ورپیژني. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې ځوانان دې د دې ډلې په تبلیغاتو نه تیر وځي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وخی. د افغانستان د عالمانو د شورا بیان مولوي محمد قاسم حلیمی وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دي.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت دی. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوه ورځو د معصوم کفل چیرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال شته چې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي، او هیڅکله به په افغانستان کې دا فاسق، دا فاجر او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک د پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي
امان
الله پیمان وویل، داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي د یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوریه او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیری د ځینو قربان شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه د رسنۍ د ځینو یزیدین جون او خزو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین جلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې جلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلې ده لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دي چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
د پاکستان میاشتنی مجلې نیوزویک د امریکایي وڅېړونکو ادارې لیکنه خبره کړې چې پکې پاکستان ته د امریکایي F-14 جنگي الوتکو پر ورکولو باس شوه. د لیکنه کې راغلي اسلام آباد ته د جنگي جیټ الوتکو ورکول د هغه هیواد ولس ژوند نشي ښه کولای. د لیکنې مهمه برخه عبدالحی کاکړ اوروي.
د پاکستان میاشتنی مجلې نیوزویک دغه مقاله په اصل کې د امریکا د کونسل آف فارن ریلیشن له ویب پاڼې راخیستې ده. په مقاله کې ویل شوي چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دوره وکړه او پر دې مهال دا خبره راجوته سوه چې واشنگټن به اسلام آباد ته F-14 الوتکې ورکوي. مقاله پوښتنه راپورته کوي چې آیا د جنگي الوتکو له ورکړې څخه څو ګټه پورته کولای شي. پر مخوای دا ډیره ګرانه ده چې د جنگي الوتکو اسلام آباد ته ورکړه به عامو خلکو ته ګټه ورسوي. البته پوځي چارواکي به د دې هرکلی وکړي. بل خبره په ریپورت کې دا سوي چې د جنگي الوتکو لومړی کار دا نه دی چې د ترګرو په ضد استعمال شي او د ترګري مخنیول د پاکستان تر ټولو بیړنۍ کار دی. مقاله زیاتوي چې امریکا پاکستان ته F-14 الوتکې ورکوي او نور هم عصري کولو کې مرسته کوي. اسلام آباد د ترګري پر ضد د واشنگټن اتحادی دی، خو اوس هم په هغه هیواد کې مشکوک کسان چې ملګرو ملتونو ورباندې بندیز لګولی په آزاده ګرځي راګرځي. مقاله پر مخ لیکي پاکستان تر ټولو زیاته سرمایه کاری پر فوج کوي او په انساني ترقی کې ډېری کمی پیسې لګوي. د مقالې په وینا د انساني ترقی په برخه کې پیسې لګول یو ډېره صحتمند او ګټوره ټولنه رامنځته کوي. دلته مقاله د ملګرو ملتونو د انساني ترقی د معیار د ریپورت حواله ورکوي چې لمخې بنگلاديش د انساني ترقی په برخه کې تر پاکستان لمخه دی. د دې معیار لمخې پاکستان د بشري ترقی په حساب په 146 نمبر دی. او بنگلاديش بیا یو سل دو سل ویشتي. مقاله پر مخ وای د پاکستاني مشران لوخا پر پوج زیات پیسې لګور او په مقابله کې خلکو ته کمه توجه کول دا سیده چې دغه هیواد له ریاست سره د خلکو د تړون پر ځای کولو له اصولو سرغړونه کوي. په مقاله کې واشنگتن ته ویسوي چې پر ځای د دې اسلام آباد ته اف 14 ډوله جنگي الوتکې ورکړي باید پر داسې مرستو زیاته توجه ورکړي چې هغه د عامو خلکو ژوند ښه کړي.
عبد الله کاکړ مو د مقالې مهم برخه ورې د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې د دې سازمان جوړېدو او ایمه کلیزې په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ کړي چې د دې ادارې د بیلابیلو فعالیتونو انځور ښی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له څو لسیزو راهیسې په ټوله نړۍ کې ګټور کارونه کړي دي. نجیبه زمان معلومات راکوي.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو او یې مکلیز منځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو لمخې دغه سازمان له شپېتو کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دی او په بیلابیلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیز مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې سوي غونډه کې له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
The United Nations has been in Afghanistan for over
6 years. په تو کلونو زیات وخت کېږي چې دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلونو کې شی او د ویار دکی لاسترونی هم لري. او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلې نوي پوره شي چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
افغانستان
دغه نړیوال سازمان په 1945 کال کې جوړ شو چې هغه وخت یې د افغانستان په شمول یو 50 غړي درلودل او د بشري حقوقو د ساتنې، د شوزو د حقوقو، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، زده کړې، د ځوانانو د یو ځای کولو او ماین پاکي په برخو کې فعالیت کوي. د 2011 میلادي کال راورسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپل او یمه کلیزه د ونندارتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه روښانه کول ولمنځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکي د اداري رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماین پاکي په حصہ کې ډیر کار کړی دی، نو غواړو چې نن ورځ کوم دا وخیو د خپل هیواد په افغانستان کې ملګر ملتونو د دې سنځ په حال کې ډیر کارونه کړی دي او دا دوی پرې ارزي چې دوی قدردانی وشي او دوی نه مرنه مو وکړي.
په همدې حال کې یو شمیر هغو مسلکي کسانو چې د مور او ماشوم د روغتیا، فرهنګي میراثونو، د اصلاح سوي تخمونو د تولید، له بهر څخه د ستنه سوي ځوانانو، د پولیو واکسین، د ښځو حقونو او د روردو کسانو د روغتیا لپاره او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي هم د دغه سازمان فعالیتونه وستایل. دوی ټینګار کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان د موجودیت لپاره اړتیاسته او ضروری ده چې دغه سازمان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خپل همکاري ته دوام ورکړي.
د خوست د بیلابیلو سپورتي او ورزشي ټولنو مشران وایي په سیمه کې د نن ډیر لوبغاړي ورزشکاران شته، خو که همدا ورزشکاران له ولایت د باندې په نورو ولایتونو کې یا پر ملي کچ په سیالیو کې برخه اخیستل غواړي نو محدود امکانات لري. د دې ټولنو مشرانو او لوبغاړو مشر رډو تویل د سوداګرانو شتمنو غوښتنه کوي چې سپورتونه دې سپانسر کړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د پنځمه په ورځ د خوست د اولمپیک امریت او د بیلابیل ورزشي فدراسیونونو مشرانو مشال روري سره خبرو کې له سوداګرو، پانګوالو، مؤسساتو، رسنۍ، حکومتي ادارو او نورو ټولنیزو بنسټونو غوښتنه وکړه چې ایوای ولوبډل دې په مالی برخه کې تمویل کړي ترڅو لوبډل پر ځان بسیا شي، همدارنګه سپورت پرمختګ وکړي او ورزشکاران هم خوست ته ډېری بریاوې لاسته راوړي. دوی چې د پکتیا په سپورتي سیالیو کې د ګډون په موخه د خوست د وزن پورته کولو د منتخب لوبډلې د تاک او مخخیره لپاره په یوه ناسته کې راټول شول، لوبډل مشر فیض محمد ګلاب دوست ویل چې
خوست خلک ما سره ډېر کومک کړه دا چې کوم ماره ما بولی دې سپانسر کړی دي خو ما نور خلکو ته دا غلا چې د خوست ورزشکارانو دې باید سپانسر کړي هم ورزشکار یو څه احساس کړي چې مونږ څوک لرو مونږ پښتانه لرو
د وزن پورته کولو د لوبډلې یو تن ورزشکار میرلی وایي چې په پکتیا ورپسې په کابل کې د سیالیو لپاره ښه تیاری نیولی ده هم غوښتنه وکړه چې لوبډلو سره دې په مالي لحاظ مرستې وشي
ټولو تجارو نه او حکومتي چارو نه دا موږ غږ دی چې باید ورزشکارونو سره دې مرسته وکړي ورزشکارون سپانسر کړي
وحید الله امانزوی چې ورزشکاران ورته د خوست تر ټولو د زورور انسان نوم ورکړی تمه لري چې په پکتیا کې د زور په سطحه او د وزن پورته کولو په راتلونکو ملي سیالیو کې به یو ځل بیا لومړی مقام خپل کړي
یو نیم کال مخکې مې د افغانستان په سطحه لومړی مقام اخیستی و په خوست کې سیالۍ جوړې دي په هغه کې مې برخه اخیستې وه چې مسټر خوست یعنې په خوست کې تر ټولو زورور انسان مقام مې اخیستی و او انشاءالله لومړی مقام به زه بیا هم لاسته راوړم
د خوست د المپیک آمر عزیز ملنګ وایي چې د پاور لفټنګ په لوبډله ډېره خواري شوې ده او دی هیله لري چې دوی به خوست ته ویاړ نه راوړي
دوه مقصد یې مونږ لرل چې یو خواته مونږ دغه د ځوانانو تر منځ مینه محبت پیدا شي دې نه وروسته په مرکز کې مسابقات لرو نو ما دا باور په لرم چې دغه لوبډلې باندې خواري شوې ده زحمت ایستلی دی دوی به وکړلی شي چې د خوست ولایت لپاره افتخارات راوړي
د یادونې وړ ده د خوست په ښار او اطرافو کې لسګونه زرو کسانو چې ډېری ځوانان دوی ورزش ته مخه کړې که څه هم په ښار کې د وزن د پورته کولو په ګډون د رزمي سپورت کلبونه ډېر تر سترګو کېږي خو کرکټ بیا هغه لوبه ده چې واړه او ځوانان پرې لګیا دي او مینهوالې هم د هرې ورځې په تېرېدو ډېرېږي
نجیب الله خیل رپورٹ مورد اور راځي چې اوریدونکو وس هم درته د خبرونه په پای کې د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د احمد ولی استاد په غږ دا سندره در خبره کړو تراغه ورسته و بیا ز در سره
شب